دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکوته. د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ د چاپې پس کونسلګری تړلې ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د ولسی وګړي د وژنې خلاف مظاهره کړې او نن د نوبل د سولې جایزه اعلانېږي. تفصیل: په اسلام آباد کې د افغان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ تر چاپې وروسته هلته د خپلې کونسلګرۍ د تړلو اعلان کړی. سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو بیګا په دویم ځل پر افغان مارکیټ چاپوالی او د افغانستان بیرغ یې ورڅخه ښکته کړی چې غندنه کوي. بیان وایي دا اقدام د ډیپلوماټیکو ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف دی. د اکتوبر پر 3 تر چاپې او د افغان مارکیټ تر خالي کولو وروسته سفارت د کونسلګرۍ تړلو ګواښ کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت د سفارت اقدام په اړه لاسې نه دی ویلي، خو د پیښور هایکورټ د مارکیټ د ملکیت لانجې په سر په خپله فیصله کې د پیښور انتظامیې ته امر کړی و چې هغه خالی کړي او د شوکت کشمیری په نوم یو کس ته وسپاري. افغان سفارت وایي مارکیټ د افغان ملي بانک ملکیت دی، خو عدالت د کشمیری په حق کې فیصله کړې وه. د شمالي وزیرستان په خیسور کې غنو خلکو د یو لسی وګړي تر وژنې وروسته احتجاجي مظاهره کړې. د سیمې اوسیدونکو وایي د خیسور د خوشحالي کلی کبیر خان پرون سروي سرول چې په وینا د پوس په ډزو وژل شو. انتظامی او امنیتی چارواکو بیګا د نوم نه خود په شرط مشال ریډیو تویل وسلوالو د غزمې پر مهال په سرتیرو بریدو کړو. پوس چې جوابي ډزې وکړې نو کبیر خان ولګید. په قومي اسمبلی کې د وزیرستان استازي محسن داوډ هم وایي چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو د نښتې پاړې اورېدلې، خو د پیښې مقدمه باید دایر شي او پلټنې دي وشي.
مطالبه دغه وه چې بھائی ایف آئی آر دې کټ شي، د دې خلکو خلاف د چا چا دا کاروایی کړې ده او مطلب دا ظلم زیاتې کړې دی. لکه دا خو څه خبره ده چې ته د ځان د یره څوک اولې او بس وجرې او تحقیقات وشي نو اتسم تاریخ پر پکې ټیم به خبر شوی دی.
د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت دې پلټنې وکړي چې دا پیښه څنګه شوې او لسی وګړي ولې وژل شو. په لاهور کې پولیسو پرون د جماعت داوه ډلې د مشر حافظ سعید څلور ملګري نیولې دي. رویټرز اژانس او پاکستان ټوډې ورځپاڼه وایي نیولي کسان ظفر اقبال، یحیی عزیز، محمد اشرف او عبدالسلام نومیږي چې نن عدالت ته وړاندې کیږي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دا کسان یې د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولي دي. حافظ سعید هم په همدې تور له جولای راهیسې په حراست کې دي. د دې لشکرې طیبه ډلې بنسټګر دی چې ورباندې په 2008 کال کې په ممبئی کې د بریدونو تور دی. په هغو حملو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي. سعید له دې توره انکار کوي. د پاکستان پوځ تور پورې کړی چې هندي پوځ یې د کنټرول له کرښې سره نږدې او سرتیری وروژلې. د پوځ عامه اړیکو دفتر پرون ماښام په یو بیان کې ویلي چې هندي پوځ د چیری کوټ سره نږدې ډزې وکړې چې پکې سرتیری نعمت ولی ووژل شو او د کلي دوه ښځې ژوبلې شوې. بیان زیاتوي چې پاکستاني پوځ هم پر هندي پوستې جوابي ډزې وکړې او تاوان یې ورواړو. هند د پاکستان د پوځ د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ریاستونو او سرحدي چارو قائمه کمیټه د درغلو پلټنو لپاره د یوې ځانګړې کمیټه جوړولو فیصله کړې. دغه کمیټه به په قبایلو کې د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال د درغلو تورونو پلټنې کوي. دا فیصله د زیارت په ورځ په اسمبلی کې د کرمی استازي ساجد حسین توري په مشرۍ د سیفران کمیټه په غونډه کې وشوه. نوموړي بیګا مشال ریډیو تویل خود مسلم لیگ نون سیاستوال شعب الدین خان وای په قبایلو کې د پرمختیایي چارو ټولې پیسې خرچول د فاټ سیکریټریټ په لاس کې و. که داسې شوي وي نو دا خبره مخې ته راوستل ښه خبره ده، خو که یوازې د سیاسي حربې لپاره دا کار کیږي نو څه ګټه به ونه لري. د ننګرهار د ګمرک مشر هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان حکومت په تورخم مالوړونکو ګاډو ته اسانتیاوې نه برابروي. نوید بشریار پرون په خبري غونډه کې ویل چې په پاکستاني رسنو کې وروستي رپورټونه بې اساسه دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان او پاکستان په چارواکو په تورخم کې د مالوړونکو ګاډو د ځنډولو په سر نیوکې کېږي. ځینو ډرایورانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې کله ناکله له پاکستانه افغانستان ته په وختو کې څو ورځې په لار په انتظار تیروي. د خیبر یو انتظامی مشر محمد عمران وایي د ټرافیکي ستونزو د هواري هڅې کوي. د ترکیه لخوا په شام کې د کورد ځواکونو خلاف د عملیاتو تیزولو په نتیجه کې په زرګونو کسانو له خپلو کورونو کډې کړي او په لسګونه وژل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې خبرې روانې دي چې د شام په شمال ختیځ کې د کاروای په سر په انکرې بندیزونه ولګول شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د ترکیه او کردانو ترمنځ د تړون لپاره منځګړتوب ته تیار دي. په شام کې د ترکیه تر کاروای مخکې نوموړي امریکایي سرتېري له سیمې ایستلي وو. هغو سرتېرو په سیمه کې د کورد ځواکونو مرسته کوله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلي وو چې په دریو انتخاباتو کې یوه لار لري، یا خو دې په زرګونو سرتېري ولیږي، پر ترکیې سخت مالي بندیزونه ولګوي، او یا بیا د ترکیه او کردانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. نن به د سولې نوبل جایزه اعلانېږي. ویل کېږي چې ښایي د چاپیریال خوندي ساتلو په حمایت کې کم عمره کارکوونکې ګریتا تونبرګ دغه معتبره جایزه واخلي. که 18 کلنه ګریتا دغه جایزه وګټله، نو هغه به د امن په جایزه اخیستونکو کې تر ټولو کم عمره وي. اوس مهال د سوات ملاله یوسفزی هغه جینۍ ده چې په 19 کلنۍ کې د نوبل سولې انعام ګټلی و. خو بیا ځینې کسان د ایتوپیا د وزیر اعظم ابی احمد نوم هم یادوي چې ښایي دغه جایزه په خپل نوم کړي. نوموړي په سوډان کې د سولې د تړون منځګړتوب کړو. د ناروې په مرکز اوسلو کې کیدونکې دغه تقریب کې به د جایزې لپاره د بې پولي خبریالانو سازمان استازو نومونه هم اخیستل کیږي. او وروستۍ خبر دا چې په زرګونو ایرانی ښځو پرون د تهران په آزادي لوبغالي کې د ایران او کمبوډیا ترمنځ د فوټبال لوبه وکتله. دا د فوټبال نړیوال کپ ته د وتلو لپاره فیصله کوونکی میچ و. دا په شاوخوا 13 کلونو کې د ایران د 1999 کال د اسلامي انقلاب راهیسې لومړی ځل و چې ښځې په لوبغالي کې دغه لوبې کتو ته پرېښودل شوې. د لوبې کتو ته تقریبا 3,500 ښځو ټکټونه اخیستي وو چې ایران د 0 په مقابله کې په 14 ګولونو ګټو. دا د مشال ریډیو خبرونه وو. اوس کرنسو بیا د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي، او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.90 روپۍ او په 1.92 روپۍ. یو یورو په 1.01 روپۍ او په 1.01 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ او په 2.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او یو افغانی په 1.90 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، او په ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 6، بنو کې 15.5 او 21، ژوب کې 28 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 9 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غږ له مشال راډیو اوري. د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ تر چاپی وروسته د پیښور کونسلګری تړلې. د شمالي وزیرستان په خیسور کې خلکو د یو ولسی وګړي تر وژنې وروسته احتجاج کړی دی. په لاهور کې پولیسو د ترهګرۍ تمویل په تور د حافظ سعید 4 ملګري نیولي دي. د قومي اسمبلۍ د سیفران کمیټې مشر وایي د قبایلو په پرمختیایي پروژو کې د تیر حکومت د درغلیو پلټنه کوي. خو د مسلم لیگ نون یو سیاستوال وایي چین ته د پاکستان وزیر اعظم سفر څه اقتصادي ګټې لرلی شي؟ شنون کی وای
پاکستان ته قرضه ملایږي، او هغه قرضه به پاکستان د خپل خساره کې راغورا کوي.
په سواد کې لورغون پوهانو د یو پخوانی مندر کندوالی موندلې دي.
This is a Shai temple. Hindu Shai temple actually was built during the Turkish Shai period.
او په شام کې د ترکیه د عملیاتو ترڅنګ شننی او تبصری اهم لرو. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ تر چاپی وروسته د پیښور کونسلګری تړلې ده. د مشال رادیو خبریال احمد الله را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، ستړي مشي، تر ته وایم که لږ معلومات راته راکړي چې څه شوي دي.
ډیر مننه پامیر. څنګه چې تاسو هم ویلا چې په پیښور کې چې کوم افغان مارکیټ دی کوم چې د پیښور فردوس سره په دغه ځی کې دی په دغه باندې بیګا پولیسو چې کوم د هغه چاپه وهل ده او دغه مارکیټ چې کوم دی لکاغه تړلې ده نو د هغه په ضد باندې چې کوم دی په پیښور کې چې کوم د افغانستان کونسلګری ده نو هغه هم دی تړلې ده او کوم نن چې دی کوم خبر پاڼه جاری کړې ده نو د هغه تر مخه چې دوه ورځ درې ورځې وړاندې چې کوم دی په دغه مارکیټ باندې هم چاپه والی شوی وا او بیا چې لکه هغه خبرو اترو ورستو چې کوم دی او د افغانستان بیرغ چې کوم هغه هم دغه مارکیټ نه کوس کړو نو بیا د خبرو اترو ورستو پرون نه ابل پرون د افغانستان سفیر چې کوم هغه پخپله تل او هغه ته افغان مارکیټ ته او هغه ته دغه بیرغ چې کوم بیا هغه ته وخی جو خو بیګا د شپې یو وار بیا چې پولیسو کوم دا هغه په دغه مارکیټ باندې چاپه وهل دا او دوکانونه چې کوم دی هغه تړلې دي بند کړی دي دوکانداران چې کوم دی هغه
کونسلګری د پیښور د تړلو په خبرګون کې داینن کړی دا کنه
بالکل بالکل دا نن فیصله وکړه لواغی نن په پیښور کې تخپل کونسلګری چې کوم دا غ تړل دا اوس دا محل چې کوم دی 12 بجې افغانستان سفارت والو دا ویلي چې په دې حواله سره په پیښور کې یو خبری غونډه چې کوم دا غ به هم کوي اوس نه لګه شیبه کې به دا خبری غونډه هم شروع کیږي او هغه به راتلون کې لای عمل په حق ل چې کوم دی هغه به بیا اعلان کوي چې آیا د څه دریز لري او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا خو تر اوسه څه نه دی ویلې شوی
دا افغان مارکیټ دا څه کیسه ده
دا تقریبا ډیره په خوانی لکه دا لانجر روانه دا دغه ته د شوکت کشمیری نوم یو تند چې هغه په دغه مارکیټ باندې خپل داوا چې کوم دغه ظاهري چې دا د دی دی دا کیس چې کوم د پیښور های کورټ څو خوړان دي د فیصله ورولې و تقریبا د ډیر شوکالو نه زیات ویل کیږي چې د دې د لانجر روانه دا او پیښور های کورټ چې کوم نو هغه په خپل دغه قضیه کې دا ویل چې دا زه چې کوم د شوکت کشمیری چې کوم د هغه په حق کې فیصله ورولې و چې دا د دی خو بل خو افغانستان چې کوم دی لکه هغه دا وای چې نه دا مارکیټ باندې د خپل دغه خیل کدی وای چې دا د افغانستان د ملی بانک ملکیت دی خو مطلب هغه چې عدالت فیصله چې کوم دغه د شوکت کشمیری په حق کې راو او
د کشمیری په حق کې فیصله کړی دا احمد الله تاسو ته مونږ په راتلونکو غړې کې بیا هم راځو د دې لپاره چې کلا غ خبري غونډه وشي نو معلومات به را سره شریک کړی مننه ډیره زیاته د مشال رادیو خبريال احمد الله را سره اسلام آباد ټلیفون په کرخو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د شمالي وزیرستان په خیسور کې پرون لسګونه خلکو د یو ولسی وګړي وژنې ضد مظاهره کړې دوی وای کبیر خان څاروي څرول چې د امنیتی سرتیرو په ډزو کې وژل شو انتظامی او استخباراتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو پر پوځیانو حمله وکړه او هغوی چې ځوابي کارروایي کوله نو کبیر خان په مرمۍ ولګید د سیمې اوسیدونکو د پلټنو غوښتنه کوي عمر وزیر تفصیل لري
د ځایي خلکو او چارواکو په وینا شمالي وزیرستان خیسور کې 13 ورځ خلکو دغه کسمړې پر سړک د احتجاج په توګه خېو چې د دوی په وینا د فوس پر ډزو وژل شوه د خیسور خوشحالي سیمه اوسیدونکو کبیر خان د غلطا سروي سراول او د زرکو خکار یې کاوه چې د ډزو خکار شو دولتي او استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته ویلي چې خیسور کې وسلوالو د فوس په گشتي پارټي ډزې کړې وې او فوز چې د غلطه ځوابي ډزې پیل کړې چې دغه محل د غذایی کس د مرمۍ ښکار شو او ووژل شو د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل دوی یوه ځنې غوښتنه ده چې د قاتلانو خلاف د اف آی آر وشي
ویل کی کی داسې چلتا سدا سې شخړه د دیو د طالب په مېز کې راغله وا خدا کس ډیر لره و د دینه د بار را و ته आवाजونه ور کړی دی او به ګدا سړی او دردناک طریقہ دا سړی وجل شوه دی خو بهر حال حوصله بساتو ټول ملګری به راوتی او دا ډډ باډي راوړې وا په تنظیم به راغله مطالبه دا و چې بای اف آی آر د کټ شي نو دا سم تاریخ پر پکې ټیم به خپله شوه دی پرچمر چې کټ نشو
د خیسور سیمه اوسیدونکو کبیر خان تر وژنې پس خیسور میرعلي سړک باندې احتجاج وشو او د نوموړي ماشوم زوی وا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې چې ماشوم وای مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې ویډیو تصدیق نشي کولی ځایی مشران او د سیمې خلک وایي دولت ته پلاټنه وکړي او د غمزه پلې کورنۍ سره د انصاف وشي کنی پاتل سمانه ټابا میرلی ای پی لوبغالی کې جرګه کړي او راتلون کې تګلارا به جوړوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه، ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
رسنۍ وایي پرون په لاهور کې پولیسو د جماعت داوه ډلې د مشر حافظ سعید څلور ملګري نیولي دي. رویټرز اژانس د پاکستان ورځپاڼې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې چارواکو په حواله وایي چې دا کسان د ترهګرۍ د تمویل په تور نیول شوي. پاکستاني چارواکو دا اقدام پر داسې مهال کړی چې ټاکل شوې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره راتلونکې اونۍ په پاریس کې په غونډه کې د وسلوالو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو جاج واخلي. په لاهور کې پولیسو پرون د جماعت داوه ډلې د مشر حافظ سعید څلور ملګري ونیول. رویټرز اژانس او پاکستان ټوډی ورځپاڼه وایي نیولي کسان ظفر اقبال، یحیی عزیز، محمد اشرف او عبدالسلام نومیږي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد د څانګې چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دا کسان یې د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولي دي. حافظ سعید هم پر همدې تور له جولای راهیسې په حراست کې دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال د نوموړي د ګرفتارۍ هرکلی کړی و. سعید د لشکرې طیبه ډلې بنسټګر او د دې ډلې د سیاسي څانګې جماعت داوه مشر دی چې ورباندې په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د برید تور دی چې دی ورڅخه انکار کوي. په هغه څلور ورځنۍ حمله کې له 160 څخه زیات کسان وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو د نوموړي ملګري پر داسې وخت نیولي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان د اقداماتو د جاج اخیستو په اړه غونډه وکړي. د ادارې د تیر کال په جون کې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړې لیست کې اچولی و. پاکستان چې وار له مخه له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، د فینانشل اکشن ټاسک فورس تر فشار لاندې دی چې د وسلوالو د تمویل مخنیوي په لړ کې ګامونه واخلي. د اګست پر 23 د پاکستان د مالی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول چې د ناقانونه پیسو مینځلو او د وسلوالو د مالی سرچینو وچولو په موخه یې اقدامات کړي دي. د سپتمبر پر 19 د خیبر پختونخوا حکومت هم د وسلوالو او ترهګرو د تمویل مخنیوي لپاره یو ځانګړې څانګه جوړه کړه او هغه مهال د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو مشر مشال راډیو ته ویلي ول چې ترهګرو ته د پیسو برابرولو په تور یې لسګونه پرچې دایره کړي دي او یو شمېر کسان نیولي چې قضیه یې په عدالتونو کې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ.
پرون په بار وکرما کې ځایی خلکو 9 مشکوک وسلوال نیولي او حکومت ته سپارلې د پاړه چنار اوسیدونکو وایي نیولي خلک مشکوک تر هغه دي خو چارواکي وایي ورڅخه پلټنې کوي او لا هم نه د معلومه چې هغوی څوک دي او د پیژندګلوي په اړه یې څه نشي ویلی. تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې.
په کورم کې د نستی کوټو ځای خلک وایي د اکتوبر په 10 یې 9 مشکوک وسلوال نیولي دي او حکومت ته یې سپارلې دي. یو ځای ته نه د نونه څرګندولو په شرط بیګا مشال ډو ته وویل دغه مشکوکه وسلوال پرون ماسپخین له پاړه چینار ښار 3 کیلومتره لرې په مهدی آباد کې د غوزګړی په مرکزی لار د خپل ګاډي ټایر د بدلولو لپاره ولاړ ول چې ورنه مقامی خلک چاپېره شول او وینول. دې کا زیاته کړه چې د یو شخصي سکول څوکیدار د نږدې کلی خلک د وسلوالو پړه خبر کړي وو. د کوربی د پولیسو ډي پي او رحیم شاه د زیارت پرز مشال ډو ته ویل چې لدې کسانو پلټنې روانې دي او لا هم نه د معلومه چې دا ترهګر دي او کنه.
خو دا کومر دا غږی چې دا کسان موالو هغه د سکول سره ټر تر شو کنه او بیا څوکیدار دا خیال وکړي چې دا چې تاسو طالبان نه مننه لکه سره لو فایرینګ کړي دي او فایرینګ سره چې دینو هغه خلک مرکرو وته بیا خو پولیس او آرمی لاړو او کسان را وستو
مشکوک طالبان دی خود وسلوالو کومیډلی لا هم پر دې اړتیا نه دی ویلی. البته د شیاګانو د ځای تنظیم او تحریک حسینی یا یو مشر حاجی عبد حسین مشال ډوته د زیارت پور زویل چې نشی ویلې چې دا کسان وسلوال دی. د په خبره ځکه چې دوی په عامو خلکو ډزې نه دی کړی. په پیښور کې مشر خبریال شمیم شاهد د اکتوبر په لسمه مشال ډوته ویل چې په کومه سیمه کې مشکوک وسلوال نیول شوی هغه شیا اکثریتي سیمه ده او وسلوال هم مقامی نه دي نو ځکه نیول شوی دي.
دا چې کومه منطقه کې ده شوی ده د اهل تشیره او دا چې کوم خلک مثال شوی دي نو دا سنیان دي دا مقامی نه دي. یا افغانان دي د پاکستان د نورو د خبر مفاد نورو منطقو خلک دي نو په دغه ځای کې دا وسلوان چې کوم دي نو دا لارې خو استعمالوي تګ را تګ لپاره خو دغه ځای کې اوسېدلی نه شي نو داسې ښکاري چې دا خلک یې په لاره باندې روان وو یا خو د افغانستان ته تلو یا د افغانستان پولو سره چې کومه علاقې دي هغې ته تلو. خو دا د دغه ځای مقامي خلک نه دی ځکه خلک راپاڅېدلی دی او دوی یې نیسلي دي او تر دې پورې چې خلک وي چې دا مړ کوي دا دغه چې تر حکر دي کوي او په دې باندې دا الزام لګو چې دا په دغه اسلام یا
د افغانستان له پکتیا او خوست سره لګیدلې کورمه هغه سیمه ده چېرته چې په مبینه توګه یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه لري چې ورباندې په تېر وختونو کې بې پیلټه الوتکو بریدونه هم کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سرحدي او قبایلی چارو کمیټې سیفران په قبایلو کې د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال د درغلې او تورونو پلټنو لپاره یو ځانګړی کمیټې جوړه کړې ده. په اسمبلی کې د کورمې استازي ساجد حسین توري بیګه مشال راډیو ته ویل دا فیصله پرون د په مشرۍ د سیفران کمیټې په غونډه کې وشو د پلټنو لپاره د قبایلو سفرونه پیلوي. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د مسلم لیگ نون سیاستوال شهاب الدین خان وای په قبایلو کې د پرمختیایي چارو لپاره ټولې پیسې د قبایلی چارو دفتر فاټا سیکرټریټ لګولې وي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت په مسخوتن نا وخت مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمې ضلع نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل د سفران لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې په غونډه کې د دې درغلي او معلومولو لپاره د نوموړي په مشرۍ یو سب کمیټې جوړه شوه. د ساجد حسین توري په وینا دوی ټولې تیاری سرته رسولي او د رواني میاشتې په درېمه اونۍ کې به د مومندو او باجوړ نه د قبایلي ضلعو د دورو پیل کوي چې هغه منصوبې په ګوته کړي چې پکې درغلي شوي او له دې صبح په یو میاشت کې د سفران کمیټې تخپل رپورٹ وړاندې کوي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د پاکستان مسلم لیگ نون په تیر دور کې لبا جوړ د قومي اسمبلی د غړي شهاب الدین خان نو پختل نو هغه وی د فکر نه کوي چې د حکومت په پاهغه چالا سواچوي چې درغلې کړي
سرکاری
دستاویزات تر مخه د پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو او ایف آرز د کرکلی د پرمختګ لپاره د 2018 او 2019 لپاره 1415.96 روپی جاری کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلو استازي وایي د اصلاحاتو بهیر ورو پر مخ روان دی. دوی پرون مشال راډیو ته وویل لا هم د پولیسو، عدالتونو، تعلیم او روغتیا سم نظام نه لري، خو د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان وایي له 2013 زیږیز راهیسې چې قبایل په خیبر پښتونخوا ورګډ شوي نو حکومت هلته پرمختیایي او اصلاحاتي چارو ته دوام ورکړی. اسرار العالم مومند موضوع څېړلی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو منتخب استازي وایي په صوبه کې د زم کېدو ګټې ورته لا هم نه دي ترلاسه شوي. د شمالي وزیرستان میر کالم وزیر د اکتوبر په 10مه مشال ډو ته وویل قبایلو داسې فکر کاوه چې په خیبر پختونخوا له ورګډېدو سره سم به دوی ته داسې اسانتیاوې ترلاسه شي لکه څنګه چې د پاکستان د نورو برخو خلک یې لري، خو د په خبره هغه زوړ نظام هم له منځه لاړې او نوې لا هغه نه دی عملي شوی.
چې تر ډی سي تاور شاغه وی چې ما سره خو هیڅ اختیار هم نشته دی چې ډی پی او تاور شه، نو هغه وی چې زبې اف آی آر وکم په پلانې باندې، نو اف آی آر هم د مسالې حل خو نه دی، نور د سره نه پولیس شته دی په غیرانګه، نو پولیس هغه شانتي کار کوي او لیوی زو خفادار پولیس دا په خپل پلان جادي هغه ته دا پاته نه لګي چې زه لیوی یم که زه خفادار یم که زه پولیس یم، او هغه هم په دې جلسو جلوسونو او په دې شاینو باندې لګیا دي. که ته زمونږ د صحت محکمه وګوره یا د تعلیم وګوره او نه عدالتي نظام په هغه لول باندې راغی چې مطلب هلته عدلیا وایي ججان ناست وایو کیسه خبر هغه هم په لاندې ډسټرکټ کې ناستې ورته.
میر کالم وزیر وایي قبایلي ولس ډېر مایوس دی. د په خبره په قبایلي سیمو کې د روان کال د جولای په 6مه د ترسره شوو صوبې انتخاباتو ګټې هم تر دې دمه په نظر نه راځي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مومندو ضلع منتخب استازی نثار مومند وایي په کاغذونو کې قبایلي ضلع په خبر پښتونخوا ورګډي شوي خو په ځمکه څه په نظر نه راځي. نوموړي د زیارت په ورځو مشالډو ته وویل چې تر دې دمه حکومت خپل دا ژمنه نه ده پوره کړې چې په کمی مالیاتي فنډ کې به قبایلي ضلعو ته 3% برخه ورکوي،
بلکې زموږ صوبې حکومت یو داسې بل راوړ چې زموږ 30,000 نوکرۍ جدي خاصدار دا غوي لای د اپیل حق نه دی ورکړی. نو چې اپیل حق ورنکړ دې مطلب دا دی چې کلم آی جی پی سی بیا زموږ ډی پی او سی بیا زموږ ډی جی سی ویلې چې تاسو سلسله کسان کوړته ځای نه دا خلک به دغسې بې روزګاره کېږي. نو مونږ ته په هغه ټیکسس کې هغه پروټیکشن مخې ته راغی چې یاره مونږ ته دا 15 کاله دا معاف شوي او بیا به نور 15 کاله بیا کېږي.
خو له خبر ضلع سره تعلق لرونکي او په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندو تاریخي انصاف غړی محمد شفیق وایي چې د 2013 کال په مئی میاشت کې لکله نه چې قبایلي ضلع په خبر پښتونخوا ورګډي شوي نو حکومت یې په دې سیمو کې یو شمېر کارونه کړي. نوموړي د اکتوبر په 10مه مشال ډو ته وویل چې حکومت یې په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار صوبه انتخابات وکړل او د سیمو ته یې پولیس او عدالتي نظام وغځول. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره ډېرې فنډونه ایښودل شوي.
1,000 بلین چې دي دا خو د لسو کالو پروګرام دی، په هغې کې سالانه چې دی 100 بلین چې دي دا اوس نه په هغې کې مونږ نه سکیمونه اغستی شوي دي، او د دې نه علاوه هم زمونږ تقریبا 65 ارب چې دي اوس مونږ په خیال مونږ صوبې ته دغه شوي دي. لکه دغه فنډ مونږ په صحیح ځایونو کې په فیزیبل ځای باندې د خپل علاقې د انفراسټرکچر خرچ کو، نو لرې نه ده چې مونږ به د دغو نورو علاقو نه لکه مونږ به مخکې لاړ شو.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو منتخب استازي دا مني چې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کار پیل شوی او د هیواد د نورو برخو نظام قبایلي سیمو ته غځېدل روان دي، خو رفتار یې ډېر ورو دی او د خلکو ګڼې قانوني، روغتیایي، تعلیمي او نورې مسلې حل ته اړتیا لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولس نیمې بجې شوې او بخې په پیښور کې دولس نیمې او په کابل کې دولس بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ تر چاپې وروسته هلته د خپلې کونسلګرۍ د تړلو اعلان کړی. سفارت نن په بیان کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو بیګا په دویم ځل پر افغان مارکیټ چاپوالی او د افغانستان بیرغ یې برسخه ښکته کړی چې غندنه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د سفارت اقدام په اړه لاسه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان په خیسور کې ګڼو خلکو د یو لسی وګړي تر وژنې وروسته احتجاجي مظاهره کړې. د سیمې اوسیدونکو وایي د خیسور د خوشحالي کلی کبیر خان پرون څاروي سرول چې د پوست په ډزو وژل شو. انتظامی او امنیتي چارواکو بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل د وسلوالو خلاف د پوست په جوابي کاروایی کې د غتن په ډزو لګید. د سیمې اوسیدونکو د پیښې د پلټنو غوښتنه کوي. په لاهور کې پولیسو پرون د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ سعید څلور ملګري نیولې دي. رویټرز اژانس او پاکستان ټوډی ورځپاڼې خبر ورکړی چې نیول شوي کسان نن عدالت ته وړاندې کیږي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې چارواکو ویلي دا کسان یې د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ریاستونو او سرحدي چارو قائمه کمیټه د درغلو پلټنو لپاره د یوې ځانګړې کمیټه جوړولو فیصله کړې. د کمیټې به په قبایلو کې د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال د درغلو تورونو پلټنې کوي. د ننګرهار د ګمرک مشر هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان حکومت په تورخم مالوړونکو ګاډو ته اسانتیاوې نه برابروي. نوید بشریار پرون په خبري غونډه کې وویل چې په پاکستاني او رسنو کې روسي رپورټونه بې اساسه دي. د ترکیې لخوا په شام کې د کورد ځواکونو خلاف د عملیاتو تیزولو په نتیجه کې په زرګونو کسانو له کورونو کډې کړي او په لسګونه وژل شوي. د امریکا په کانګرس کې خبرې روانې دي چې په شام کې د کاروای په سر پانکري بندیزونه ولګول شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د ترکیې او کردانو ترمنځ تړون لپاره منځګړتوب ته تیار دی. او نن به د نوبل سولې جایزه اعلانېږي. ویل کېږي چې ښایي د چاپیریال خوندي ساتلو په حمایت کې کم عمره کارکوونکي ګریتا تونبرګ دغه معتبره جایزه واخلي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاند وا ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده او مهمې برخې پښتو کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې په کراچۍ کې په هدفي وژنو لیکلې او وایي د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ امنیت تر سرحده پر ځای شوی و او د پاکستان تر ټولو لوی دې اقتصادي ښار کې ژوند د معمول مطابق روان و. خو اوس داسې ښکاري چې دغه نامنۍ یو وار بیا سر راوچت کړو. ادارې وایي دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د پاکستان تحریک انصاف محمد آصف نومي کارکون ووژل شو او دارنګ د تیر کال په پای کې هم د متحده قومي موومنټ یو مخکښ علي رضا عبدي د هدفي وژنې ښکار شوې او ژوند یې له لاسه ورکړې او له دې وروسته بیا د هدفي وژنو لړۍ پیل شوه چې پکې یو شمېر اقلیتي او نور خلک ووژل شو. ادارې آخري کلی کې د کراچۍ اوسیدونکو لپاره دا پیښې د فکر وړ خبره ده. نو په داسې حال کې به حکومت او قانون نافذونکو ادارو له دا باوري جوړول وي چې د کراچۍ حالات بیا پخواني اړخ ته لاړ نه شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د شورو پورس په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادي احتجاجي کنوینشن په مظاهرو کې بدل شو او دې دوران د اف بی آر سره د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې دروانې میاشتې پاته ویشتم او نهه ویشتم په ټول ملک کې د هړتال اعلان وکړو. ادارې وایي تاجران د پاکستان په اقتصاد کې د ملا د تیر حیثیت لري او په داسې وخت کې چې د ملک اقتصاد له بحرانونو سره مخ وي پکار ده چې د تاجرانو سره مذاکرات وکړل شي او حالات د نور خرابېدو نه بچ کړی شي. ادارې آخري کلی کې موجوده وخت کې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت اف بی آر او تاجران د دې حالاتو قابو کولو لپاره یو موټی شي او په خصوصي توګه حکومت له پکار دي چې سخت پل ومني او ست تاجران ومني چې د دې ملک اقتصاد پر مختګ وکړي او د تاجران پریشانی هم ختم شي. نو یو وخت ورسپنې خپلې ادارې په ازادي مارچ لیکلي او وایي دا وخت په ټول ملک کې د مولانا فضل الرحمن د ازادي په مارچ تبصری کیږي او اپوزیشن ګوندونه هم د اندېښنو باوجود د دې د حمایت اعلان کوي او بل پلو حکومتي وزیران د دې په زور د ودرولو خبرې کوي چې لکه بلې د امنیت د خرابېدو یره پیدا شوي. ادارې وایي دا وخت پاکستان د یو شمېر مسلو سره مخ دی. په داسې حال کې باید چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د قانون او آئین په دایره کې دننه خپل خپل کار وکړي او له داسې ګام نه ډډه وکړي چې ریاست ته ترې نقصان رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په شام کې د کوردانو ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه لیکنه کې ویلي چې د هغه هیواد او کوردانو ترمنځ لانجه په سیمه کې له ځواکمنېدو او نفوذ ترلاسه کولو سره تړلې ده. بلخوا ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ایران په لومړي ځل ښځو ته د فوټبال د لوبې اجازه ورکړې. له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې پر ایرانۍ ښځو په لوبغالي کې د فوټبال پر نندارې بندیز و. احمد شاه اعظمي د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ترکیه د تیر چهارشنبه په ورځ د شام په شمال ختیځ سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د شامي جمهوري ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د ترکیه او کوردانو ترمنځ د اوسنۍ لانجې ریښې په دې سیمه کې له قوت ترلاسه کولو سره تړاو لري. د ورځپاڼې په خبره حقیقت دا دی چې امریکا یو خوا د ترکیه اتحادي دی او بلخوا د شامي جمهوري ځواک سره هم ائتلاف لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دریز لري چې د عملیاتو هدف یې د ترهګرو هغه لار ورانول دي چې د ده په خبره کورد ځواکونه د ترکیه سوهیلي پولې ته څیرمه جوړول غواړي. د اردوغان په وینا ترکیه غواړي چې په دې سیمه کې امن راولي. بلخوا د شامي جمهوري ځواک مشران او په سیمه کې نور کسان وایي چې د ترکیه بریدونو د ولسي خلکو ژوند په خطر کې اچولی دی. دوی په دغه سیمه کې د یو بشري ناورین خبرداری هم ورکړی دی. کوردی ډلو هغه عکسونه او ویډیوګانې شریکې کړي چې د برید له ځایونو لوګی پورته کیږي او عام ولس سیمه پرېږدي. ورځپاڼې لیکي په منځني ختیځ کې کوردان څلرمه لویه نژادي ډله ده، خو پر دومره لوی شمېر سربیره خپل هیواد نه لري او د ترکیې، ایران، عراق، شام او ارمینیا په سرحدي سیمو کې ژوند کوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼې لیکي چې ایران بلاخره فشار ته غاړه کېښوده او د اسلامي انقلاب را په دې خوا څلوېښت کلونه وروسته په لومړي ځل ښځو ته د فوټبال لوبې کتو اجازه ورکړه. د ایران د فوټبال لوبې چارواکو ویلي چې د اکتوبر پر لسمه د تهران په آزادي سټېډیم کې د کمبوډیا پر ضد د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبې کتو لپاره یو شمېر ښځو ټکټونه واخیستل. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې کله د 29 کلنې سهار خدایاري په نوم یوې مېرمنې تېره میاشت ځان ته اور واچوي او تر هغه څو ورځې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی هلته د فوټبال لوبې کتو ته ورغلې وه چې بیا وروسته د عدالت لخوا په شپږ میاشتنۍ بند محکومه سوه. سحر خدایاري د اعتراض په ډول دغه ځانوژنه وکړه. دې پیښې په نړۍ کې سخت غبرګونونه راوپارول او د فوټبال پر نړیوال شورا یې فشار واچاوه چې که چیرې ایران پر ښځو په سټېډیم کې د لوبې پر کتو بندیز لرې نه کړي نو غړیتوب دې یې اور وځنډوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ترکیه د اکتوبر پر 9مه د شام په شمال ختیځ کې د کورد جنگیالو ضد پوځي عملیات پیل کړل او هوایي ځواک یې له پولیس سره نږدې وړوکی ښار راسول عین په نښه کړ. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې په یو رپورټ کې ویلي چې دا عملیات یو ځل بیا په شام کې د روانې جګړې څیره بدلولی شي او هغه کورد ځواکونه ځپلی شي چې د اسلامي دولت ډلې ضد جنګېدلی دي. د دغه عملیاتو له کبله په زرګونه کورنۍ کډوالي شوي دي. شاهین بونیرای د رپورټ مهمې برخې اوروي.
په شمال مشرقي شام کې د ترکیې دوه هدفونه دي. وړومبی دا چې ترکیه کورد ملیشا خپل امنیت ته خطر ګڼي نو غواړي چې له خپلې پولې څخه په شا وتنبي. دویمه دا چې په شام دننه داسې یو ځای پیدا کړي چېرته چې په ترکیه کې میشت د شام 2 میلیونه کډوال ځای کړل شي. د کوردانو په مشرۍ د شام جمهوری ځواکونو د اسلامي دولت پر ضد د امریکا د پوځي ائتلاف په مرسته د شام په شمالي او مشرقي برخو کې د خپل واک پراخولو لپاره کلونه تیر کړي دي. اگر چې کوردان او ملګري ټینګار کوي چې یوازې سیمه ییزه خودمختاري غواړي خو بیا یې هم خپل خپل حکومتونه جوړ کړي دي. دا هر څه د ترکیې د یرغل سره ګډوډ کېدی شي. اگر چې دا سیمه د کوردانو په ولخه کې دا خود تاریخ له پلوه دلته عرب پیاوړې موجودګي لري. ترکیه د عربانو د مهمو ډلو سره نږدې اړیکې لري. کچره کوردان د سیمه په خپل کنټرول کې ساتل غواړي نو ډیره وینه بتویوي. په شام کې په بهرنیو قوتونو کې روسیا او ایران د ولسمشر بشر الاسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د دې برعکس ترکیه او امریکا دواړو په اسد د حکومت پر خودلو غږ کړي او د هغه د حکومت ضد یاغیانو مرسته کړي ده. روسیه ویلي ترکیه د خپل دفاع حق لري خو ولې د کرملین ویان دیمتری پیسکوپ د نه پورز ویل چې د شام ځمکنۍ خودمختاري باید خوندي کړل شي او دا چې بهرنی پوزونه چې په شام کې په غیر قانوني توګه وجود لري له شام اوزي. که چېرې امریکا د شمال مشرقي شام څخه خپل ټول ځواکونه وباسي نو په روسي ملاتړ ولاړ د دمشق حکومت کې دی شي هغه ټول سیما یو ځل بیا لاستکی چې تر اوسه ترکیه نه د قبضه کړي. په مغرب کې د ترکیه ملګرو هیوادونو تر اوسه په شام کې د 2 میلیونه کډوالو د ځای کولو په اړه د ترکیه د پلان مرسته نه ده کړې. د مغربي هیوادونو لپاره لوی فکرمندي دا ده چې د کردانو سیمو ته د سنی عرب شامیانو ورتګ به د سیمې ولسی نقشه بدله کړي. اگر چې د کردانو د واک لاندې سیمه لوړاندې د شامی حکومت له کنټروله بهر ده، خو د ترکیې د مداخلت معنی به دا وي چې دا سیمه به د کردانو په مشرۍ د جمهوري ځواکونو نه د ترکیې او هغه یاغیانو لاسو ته لاړه شي چې د اسد حکومت نسکورول غواړي. په دغه سیمه کې انتشار او بېقراري اسلامي دولت لا د خپل ځان د بیا راژوندي کولو موقع هم ورکولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار د ګمرک مشر هغه رپورټونه به ونسټه بللی چې پکې پر چارواکو پر تورخم د مالوډونکو گاډو د ځندولو تور پورې شوی. نوید بشریار پرون په جلال آباد کې خبري غونډه ته ویل مالوډونکو گاډو ته یې اسانتیاوي برابرې کړې دي. ځنې ډریوران وایي له پاکستان افغانستان ته د ورتګ پر وخت ځنډیږي. په خیبر کې هم ځنو ډریورانو تیرونی ویلي ول چې په ورځو ورځو انتظار ته اړ شوي. د پاکستان چارواکي وایي پر تورخم د ټرافیک ستونزې هواروي. باز محمد عابد رپورٹ لري.
د ننګرهار د ګمرک رئیس نوید بشریار د پنځنبه پورس په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د یو شمیر پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه بیا اساس او بالغ چې پکې ویل شوی ول چې افغان حکومت په تورخم کې باروډونکو لارې وته په اسانتیا او برابرولو کې پاتې راغلی دی. نو موري وویل
په دغه خبر کې کوم منبع نه دراغستل شوی چې د تایید کړي وسی. دا خبر کاملا ردوم. د منګا د ګمرکی څنګه او د بندرولای د برخې کارمندان چلیری ساته فعال دي. ټول امکانات ورته په اختیار کې ورکول شوی دي. سهولتونه نور هم ایجاد دي.
په تورخم کې د افغان سوداګرو یو تن استازي اجیتور وایي چې افغان حکومت په تورخم ګمرک کې دوی ته ټولي اسانتیاوي برابري کړې دي.
یو شپه په انلسای کې کومه، یو شپه په میچنې کې کومه، یو شپه په رنگ روډ باندې کومه، بیا په دې لار باندې قطارونه ولټ دالي، آی پی ایل په نوم باندې کانټینر روان دي. دا وګوره څومره وخت کې دلته راداخل شو، په څومره وخت کې اوسې.
د باروډونکو لاریو ډریوران بیا د پولي هغاړه د پاکستانی کسټم د چارواکو سر ټکوي. دوی وایي چې د پلټنې په بهانه یې ډکې لارې په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوتنه یوایی
خبر نه را بارشو ایم خبر جګړه مين نه او دا نه هم ورځ چې دل دراپور وته ټول مشکل مونږ ته په پاکستان کې دومره راښونه دی رو راځلی لې یو کی
هغه غوانه نه دا پاسپورت دی اوس ما لارې کې پروت دی تابې دی یو در دی یو سر کې وي بل در دی بل سر کې وي یو ګنټه کې دغه یو ټول پاکستان شي خلک رپورټر خو نه بار کړي انګور دی.
د سپتمبر په 13 نیټه افغان او پاکستانی چارواکو په رسمي توګه د تورخم مزید بروډونکو لارېو د تګراتک او مسا پرو پر مغ د سلر وشتو ساتونو لپاره پرانس چې ور سره په سوداګریزو چارو کې د پرمختګ ترڅنګ عامو خلکو ته هم زیات سہولت رامنځته شوې ده. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
په خوست کې د کسبونو زده کوونکي وایي پروګرامونو ورته ډېره ګټه رسولې او ژر به د خپلې کورنۍ لپاره د روزۍ ګټلو وړ شي. په دې زده کوونکو کې ښځې او وزیرستاني کډوال هم شامل دي. په سیمه کې یو شمیر خیریه ټولنې او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر دا پروګرامونه چلوي. نجیب الله خیل معلومات لري.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو ترڅنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لري هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کارو کې سپیل کی. په خوست کې د همدار ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې لارې څناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي د دې کاروبار لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په وسیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
ډېر شیان زده کړل. مونږ اوس کولای شو چې خپله خطې وګنډو، خلک مونږ ته خطې ولري او مونږ کولای شو چې دا خطې خپله وګنډو او روپۍ پرې کړو. او دا کی مونږ ډېر ګټ حسین خپل کړه شم خاطه غنډه مخبر کړم مونږ کورنۍ چې بیوز ده دوه کړه شم خپل خاطه غنډه لپاره پیسې مونږ غوړو او مونږ ته ډېر شکرته په دا کوس کې درو شي
د جامو غنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو غنډلو کې سب خز دکی
او د شاګردان لرم دا ششتک شو امریلا شو گیبای شو نو رقم رقم ډیزاینونه زیدې ته ورهم او د زړه کوم یو سره ختم چې دی بده یو څه زده کی پرمختګ وکړي کنه زیدې په خطر نه چې زه بس ما شو احلم د شپږ میاشتې ډیر شي نه زده سینه کوم او زه هم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کومي ما سره د ټول بیوز لري یاندې در سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانو یو کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي موږ هم داس یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانو یو کډوالو او یو شمیر ځای اوسیدونکو کې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تړنې ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي
ان شاء الله کلم وي پسی ور شل وطن د خیر عدالت پوت شوي ان شاء الله د کسب د لري موږ خپل د قرآنی مسره پر کولې شو د کاروبار د موږ د پر ډیر خدای
الحمدلله بس کورون دا کړ زکړا شم چې خپل قرآنی مسره په زړه مسره دې طرفه پر راکما نرم غوړی چې دا کې پر محتوا کې
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدای نه سفری و مم یاشه د شپه و مم یاش موزه ایز واسکټ ټپای اشه مزه کړی
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لړمحاله برنامه په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو د برنامه دایمي شي او په وامدار توګه پکې مسلکی او ماهر کارګران وروزل شي
نجیب الله لو خیل رپورت مورده د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر په کوارټ کې هم د ډاکټرانو کاربندیز روان دي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې نوي اصلاحاتي اقدامات او قانون دی لغوه کړي چې دوی په وینا روغتیایي خدمات پور سره ګران شي د صوبې د روغتیا وزیر وایي له اقداماتو سره به د سرکاري هسپتالونو نظام سم شي هلته په کوارټ کې یو شمیر خلک وایي شخصي علاج کولای نشي او په حکومتي روغتونونو کې د کاربندیز له وجې له ستونزو سره مخامخ دي ممتاز بنګخ
د سوبین نور سیمو پشان کوه ډیویژن کې هم د ډاکټرانو کاربندیز دوام لري په ډیویژنل هډکوارټر هسپتال کې ځای پر ځای د احتجاج په اړه بینری لګول شوی د روغتیا کارمندانو او ډاکټرانو د هسپتال ورډونو او نورو برخو ته ځندې اچولي ولی ډاکټران او د صحت کارمندان د داسې ناروغانو درملنه کوي د چا ژوند چې د خطر سره مخ دی او ناروغي سخته ده زیورمان د مندرون خپل ځای د علاج لپاره راوسته وای حکومت د باید په سرکاري هسپتالونو کې د وړیا درملنې اسانتیاوي له خلکو وانخلي
اوس پرایویټ زموږ رنگ غریب سړی علاج نشي کولای اوس لکه زما لري اچانک دغه شو کلمو دغه نو مطلب دا لري چې اوس پرایویټ یو سال به 500 روپیا په پیشن لګي غریب سړی خو مطلب دا لري چې نشي کولای کنه د سیاست اچانک چتره پیدا کړی شي پیسې
د لچي اوسیدونکو امان وای په هسپتال کې درملنه روانه ده خو د کاربندیز په وجه د ډیرو سختو سره مخامخ دي
مریضان ته ډیر تکلیف ده خپل اگر یې چې را مشته نه هغه کولو خو بس دا خو ایمرجنسي وارد کې ځکه بس د خېلې کو
ډاکټران وای د دې صوبې خلک تر هغري او جنگونو زپلی باید حکومت دې ورته اسانتیاوي ورکړي د مشومانو سرجن ډاکټر کشف د پنځم به پورز مشال ریډیو ته وویل حکومت دې باید په ډاکټرانو تشدد و نه کړي بلکې دوی دې و نه زولې شي
مول دې صوبې چې کم دې د ټیریزم افیکټډ صوبې پکار دې مدلته خلکو ته فیسیلیټیز ورکو امپلویز ته فیسیلیټیز ورکو چیرې دا ماغه امپلوی دې چې په جنگ کې جنگی دلی دي مو ماغه امپلوی باندې لاټي چارج کو ماغه امپلوی مو بے عزتی کو اومدا خلک چې کم بیمار راشی رنزور راشی سر ته کوئی ولر ډاکټری
د روغتیا کارمندان هم حکومتي ګامونه غندي او د روغتیا په څنګه کې روان اصلاحات ناسم بولی د روغتیایي کارمندانو مشر سید راشد بخاري اصلاحات او ترشاد د صوبایي حکومت په نیت شک کوي او وايي دا اصلاحات د اولس د پاره ګټور نه دي
کم لس روپے پرچا دا دب 300 گنا زیاد شی پختو کر دا خلق کو یار پینڈاسائڈ دا دا پینڈاسائڈ ڈپریشن مو 18000 روپے ہسپتال کی ور کئی اب چونکہ داغی باہر پر سینٹروں کے ریٹ 12000 13000 اور 14000 ریٹ دے نتا سما دا خو دی کی با عوام دا سو فائدہ دا دی کی
صوبائی چرواکو په دی اړه لا تر اوسه سند دی ویلی ولی پرستیو کې د روغتیا صوبائی وزیر ډاکټر هشام انعام الله خان ویلی دی قانون د لاري حکومت د هسپتالونو حالات سمول غواړي ار ایچ ای ایچ ای بل صوبائی حکومت د سپتمبر په 28مه د اسمبلی نه منزور کړ او اوس چې په هر حال کې عملی کول غواړي چې ډاکټران او د روغتیا کارمندان نه سم بولی او د یاد قانون پر ځای د کاربندیز پیل کړي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
اردوونکو د پاکستان وزیر اعظم چین ته د سفر پر مهال ویلي دي چې له هغه هیواد سره
د ستراتیژیک همکاري پر ژورولو سلا شوې ده. دا په یو کال کې د عمران خان چین ته دریم سفر وشنون کې وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژو په اړه د دواړو ترمنځ یو شمېر غلط فهمي پیدا شوې چې په دې سفر کې د لړ کولو هڅه شوې ده. خو د وزیر اعظم دا سفر په اقتصادي او سیاسي برخو کې څومره اغیزناک ثبات ته شي دا ځواب ګولای ازرا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په روانه اونۍ کې د چین د سفر پر مهال د اقتصادي راهداري پروژو یا سی پیک ترڅنګ په سیمه ییزو چارو له چین چارواکو سره خبرې وکړې. د وزیر اعظم عمران خان سرکاري سفر وروسته په غټ بیان کې ویل شوی چې دواړه خیزه تجارت او اقتصادي راهداري په پروژو به کار نور هم تونکل شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی مشال لري ویل چې وزیر اعظم عمران خان سره د فوج مشر هم چین ته سفر کړی او له هغه هیواد سره یې ستراتیژیک دفاعي معاهده لاسلیک کړی.
باندی با پاکستان ته اقتصادی ته کوم ګټه راځي د هغه په سلسله کې ځینې تړونو شو او ځینې معاهده وشو. تړون کې وشو هغه دا وشو چې تړون کې کوم پیسې مخینه ورګشوري د هغه با هغه باندې با منصوبه جوړ شي د هغه استعمال کې باید چا څومره برخه وي باقي چې کوم نور فاینانشل کوم معاهده دي د هغه مطابق به پاکستان ته قرضه ملويږي او هغه قرضه به پاکستان د خپل خساره کې دا کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دسته وي یعنی کې دا امپورټ ایکسپورټ خساره هغه به پوره کوي. په دې معاهده باندې با پاکستان
نوی تعلقات شروع کړي چې دا پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د بیجینګ سفر کړی چې له هند سره یې اړیکې د کشمیر په مسله ترنګلې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلت مسعود مشال اړیکې ویل چې وزیر اعظم د چین د سفر پر مهال له چارواکو سره د سی پیک پروژو په اړه اندېښنې کمولو کوشش کړي او ورسره یې د کشمیر په لانجه خبرې هم کړي.
زما په خیال پاکستان یو وار بیا چین ته د باور ورکولو کوشش کړي چې اقتصادي راهداري پروژو ته ډیر زیات اهمیت ورکوي او د دې د کامیابۍ لپاره کار کوي. وزیر اعظم په خپل دفتر کې د دې لپاره د یوې څانګې جوړولو خبره هم کړي. زما په خیال د کشمیر په مسله هم خبرې شوي او چین به کوشش کوي چې سرنګه د خبرو اترو د لارې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ ترنګلې اړیکې بیا ښې کړي.
بیا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه حسن خان مشال لري ویل چې په موجوده حالاتو کې د وزیر اعظم چین ته سفر ډیر ارزښت لري.
څومره کامیاب ده یا څومره کامیاب نه ده ما په خیال دا به دی وخت لیک پری می چې وری موږ د میټینګ نه دانو شو ویلی چې پرایم منسٹر دا میټینګ جو شو دا میټینګ سو یوزوالي دا خو دا میټینګ سکیږي خدایغه اصول د پاس چې کوم نوې میمورندم اپ انډرستانډینګ بارا کې یا نوې پروجیکټس بارا کې یا نوې ډیولاپمنت هغه چې څنګه دی واپس راشي او واپس د پاکستان نه پس باغې باندې سپر مختګو شي نو الله به موږ دا وای چې د دې دورې اوټ کم سو ادروایز دا یو ډیر ښه انټراکشن وو.
خو په پیښور پوندون کې د سیمایز چارو څنګه ډاکټر سرفر عمران خان مشال لري ویل چې د عمران خان بیجینګ ته سفر نه ډیر تمی نه دي ساتل پکار.
عملی خبره ای سم نشتا نه معیشت کشتا نه په سیاست کشتا نه په کوم وادي د کړي کورونه جوړول یا نوکریا نه راوستل یا امن راوستل دا ټول خبرې چې دې په اس پر الټا اوس ویل دا چې اکثر مرګ کې دا وادي دي چې د حکومت چې د ټول نه اله حکومت دې ته شل کال کې کم پاتې دي عام دغه دې یو څه ورته دا هم وي چې دې نه اله هم دې اته ساتیم هم ټیک نه صرف او صرف یو خبره
پاکستان او چین په 2015 کال کې سی پیک معاهده لاسلیک کړی و. خلاصه مودې راځي داسې راپورونه راځي چې پاکستان په یو شمېر پروژو کار سوس کړي او چین له دې کار خوشاله نه دی.
ګولایز رپورت مورد د خیبر پختونخوا د لرغون آثارو ادارې او د ایتالیا یو لرغون پو د سوات په بریکوټ کې د هندوانو یو پخوانی مندر موندلې دی. پوهان وایي د بریکوټ په ګډه بازیره کې غونډې د لرغون آثارو لپاره پر نړیوال کچ په جندل کېږي. نیاز احمد خان رپورت لري.
د بریکوټ بازیره سیمه چې ورته د تاریخ پوهان د زرګلو کالو پخوانی وران خاروي کې د غره په سر غونډۍ کې د ایتلی پوهان ډاکټر لوکا وای چې دوی د 13-12 هم دې سیمه کې په لرغونی آثارو کار کوي. اوس دوی د مقامی سلويختو هنرمندانو او لرغونی آثارو د کونکو سره یو نوی عبادتخانه ښکاره کړي.
This is a Shahi temple, Hindu Shahi temple actually was built during the Turkish Shahi period.
دا د هندو شاهي مندر نخې دي چې په اصل کې 1900 کې د ترک شاهي
پادشاهی په وخت کې جوړ کړی شو. کله چې شاه خراسان د ترک دولت بادشاه او د هغه زوی پرومو قیصر هغه وخت کې د سوات حکمرانو دا مندر هم د حکمرانانو جوړ کړی وو او خصمانه به ورله کوله او بیا وروسته تر زرو کالو پورې آباد وو. د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمه کې کارکونکي یو مشر فضل مالک وای چې غونډۍ د بریکوټ بازارې د ټول نه چوت غر سر دی او دغه عبادت خانه ډیره په ښه حالت کې ده.
داسې پوټ اوږد دی، 60 فوټ پلن دی، هندوشاهي پیرډ دی او ډیر عجیبه ځای دی. که فرض کا دی ته زمونږ د ملک یو پاکستان دی ته په ښه نظر وکتل او دې لی پڼ ورکو، د دې کم د بارډر چې کم دیوال لی دا نه پوټه پلن دیوال لی، د دې دیوال مرمت وکړو ان شاء الله. دا په یا په ټکسلا پسې یا په تخبای پسې دا دویم نمبر زی دی.
د لرغونی آثارو برسیره کولو ټولګي سره د تاریخ او لرغونی آثارو زده کوونکي هم کار کوي چې پکې د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد او جانزیب کالج سیدو شریف زده کوونکي هم شامل دي. د بریکوټ بازارې غونډې سرته د تلو لاره ګرانه ده او سیلانیانو تګ ورته مشکل دی. دغه کې کارکوونکي وایي چې کچرې د غر سرته لاره برابر کړی شي نو دې ته به مقامي او د بهر هیوادونو څخه د لرغونی آثارو سیلانیانو تګ شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. او اوس هم د دې خبرې غړې اخیرنۍ رپورت تر دې وروسته په بلې غړې کې ظفر خان او ملیحه میرزاده درسره. اخیرنۍ رپورت د اکتوبر پر لسمه د روغتیا نړیوالې ادارې په وینا د رواني روغتیا د ورځې په مناسبت دی. د روغتیا نړیواله اداره WHO سکال دا ورځ د ځانوژنې مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې وه. په پاکستان کې روان پوهان وایي په هغه هیواد کې په ځوانانو کې د خودکشۍ رجحان زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي ښه او روغ ذهن او نفسیاتو لپاره اړینه ده چې که څوک په ځان کې ځینې علامات ویني نو باید ډاکټر ته لاړ شي. دا چې د ځانوژنې څه لاملونه دي او څنګه یې مخنیوی کېدای شي په اړه د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
نفسیات پوهان وای په پاکستان کې په ځوانانو کې د ځانوژنې رجحان په زیاتې دوده. په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای روان کال دوی په خیبر پښتونخوا کې د ځانوژنې 6 پېښې ریکارډ کړې دي چې زیاتره د چترال سکونکو دي او د ښځو شمیر پکې زیات دی.
کے 0.9% کے اگر خلق سوسائڈ کئی پاکستان کے مون سرا پاکستان کے دیر خر ڈیٹا نشتا لیکن اس ریسنٹلی اگر کے اسٹوڈینٹس دے زیاد انسیڈنٹس راضی ان دے نتیجے باندھے راغلی ہوں نہ ہوئی باندھے سوشل پریشر زیاد دے دین علاوہ چکم زمون سورسز دی اخپل ان ڈکلیئر ڈیٹا چدی تو اگر مون سرا تقریباً 36 کیسز او اگر 36 کیسز دی اور ٹول اپر چترال کے دیا نہ ریسنٹ چترال کے دی اور دلتم مثلا مون سرا ڈرگ ایڈکٹس دی سونا چ آئی چا
ڈاکٹر خالد مفتی چې د نفسیاتی ستونزو او خودکشي او د مخنیوي لپاره د کارکونکو ادارې د هورایزن مشر دی وایي چې په 2003 کې د دوی ادارې د مالکن ډیویژن له هرې ضلع نه معلومات راغون کړیو چې ورسره سم 326 کسانو ځانونه وژلي وو. په دې کې هم زیاتې پیښې د چترال وې. په کراچۍ کې د نفسیاتو ماهره ډاکټره فوزیا خان وای په پاکستان کې د خپګان یا ګروم علاماتو ته په وخت پام نه کول او موجودیت یې نه منل د ځانوژنې غټ لاملونه دي.
پوری ډیپریشن اټسلف هغه شان سیریسلی خلق الینا وای ایکسپټ کین هغه یې پټای خلق اپروچ کین منټل هیلث پریکټیشنرز چې کوم دی رائټ ټایم باندې ډیر زیات شي ډیپریشن چې ونچولی هغه اینڈ اپ کوي سوسایډ باندې. فیملی رول ډیر امپورټنټ دی چې ماشوم سره کیپاسیٹی دا غبانیا کیومره پریشر واچو دا مو کوئی چغه نه ایکسپیکټ کوئی چغه دے فرسٹ ہی راشی تا سس چینجز لے دا چوب دے کغه ډیر زیات یک دم نه غروټه خوراک شروع کړل ډیر زیات ودو کېدل شروع کړل یا بالکل لوګا ختمه شو یا بالکل خوب خراب شو دے دا یو ډیر کلیئر انډیکیشن دا چی ہیز گوئنگ تھرو سم سارٹ اف مینٹل ڈس آرڈر.
په اسلامي کالج په خبر کې استاذه او د نفسیاتو ماهره ډاکټره مدیحه اصغر وای چې کوم تن د نفسیاتی مسلو ښکار وی نو پمرسته ورک کولو او اوریدو سره د ځان وژنې مخنیول کېدی شي.
سوسایډ یو پریونټیبل ډیث دی او دې باندې مکمل کنټرول هم کېدی شي خو که خلکو سره اویرنس وي. 18-45 ایئرز دا عمر دی چې دا دې کې زیات ولنریبل دي خلک. مسله دا هی چې کله هغه دې کیفیت نه تیریږي نو کچا ته هغه یو نیم داسې نشانی یا خبره اوم کی چې لکه زما دا ژوند څه فائدہ یا عزت نه تنگ يم خلک وي چې خپه دي یا خیر دي. اب بجای دینه چې هغه انډرستانډ کی نو دی وجنا چې کم دي اکس نیګلیکټ شي هغه تکلیف کې دي او هغه چې سوي وای وره او بیا ورته یو خره رهنمایي چې چرته پوسیبلی یا کا هغه سره د ادریدو ضرورت یا سپورت ضرورت یا د مینې یا د کیر ضرورت نو هغه ورته ورکول پکار دي.
ډاکټر خالد مفتی وای په پاکستان کې په نفسیاتي صحت ډېر کم پیسې خرچ کیږي خو موجوده حکومت د دې لپاره د بجټ زیاتولو ویلي او په هسپتالونو کې د نفسیاتو ډاکټرانو چوکۍ زیاتې کړې دي. د دې ترڅنګ یې ژمنه کړې چې په چترال کې د مسلې د حل لپاره به هر هفته یو ډاکټر هلته لیږي خو لا ورباندې عمل نه دی شوی. نفسیات پوهان وایي که میندې پلرونه خپلې ذمهوارۍ سمې پوره کړي او ماشومانو ته پوره وخت ورکړي نو تر ډېره حده د هغو نفس